مدی صاحب مننه تاسو ستړي مشه د سجرډو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. وړاندې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا خبرو چې هیله لري په لنډ راتلونکي کې به د سولې خبرې پیل شي. خو لومړی خبرونه، د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د نږدې 200 غړیو د وژلو خبر ورکوي. له هلمند تر کابل د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د څو سفارتونو مخې ته پر لټ وهي او د امریکا د کانګرس یو جګپوری پلاوی روسیې ته روان دی. د خبرونو تفصیل، د ننګرهار چارواکي وایي په هسکمینه ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شاوخوا 200 غړي وژل شوي دي. د داعش دغه وسلوال په هغو پوځي عملیاتو کې وژل شوي چې له څو اونیو راهیسې په دې ولسوالۍ کې روان دي. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل د دغو عملیاتو رهبري د افغان پوځیانو په لاس کې ده، خو بهرني ځواکونه یې هوایي ملاتړ کوي. هغه د تلفاتو په اړه وویل،
دوسو په شاوخوا کې داعش وسلوال وژل شوی دی چې په دې کې د دوی مهم رهبری غړي دي او همدار زیاتی بهرنی اتباع دي. اوس هم هلته عملیات زموږ هوایی جریان لري په ننګرهار کې په ټولو هغو سیمو کې چې هلته داعشیان دي. د امنیتي ځواکونو له لوري د بهرنیو ځواکونو په مرسته عملیات جریان لري.
د ننګرهار د والی ویان زیاته کړه، د دغو عملیاتو پر مهال د داعش د ساقوې ادارې څو مهم مرکزونه ویجاړ شوي او یولس کلي له دغو افراطي وسلوالو تصفیه شوي دي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي سر لننه په کابل کې د څو سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته اعتراضیه پر لټ پیلوي. له هلمند تر کابل د سولې ولسی حرکت مطبوعاتي مسؤول بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل،
د پنځو هیوادونو سفارتونو مخ ته کښینو چې هغوی امریکا، روسیا، برېټانیا، ایران او پاکستان دي او تر څنګ د ملګرو ملتونو دفتر مخ ته هم کښینو او د هغوی پر ولسونو غږ کوو چې دغه هیوادونه د طالبانو په رهبرۍ کې لاس لري او نه پرېږده چې هغوی په خپلواکه توګه پرېکړه وکړي او د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ووایي.
دغه پنځو سفارتونو د ولسی حرکت د دې پرلته غوښتنې په اړه تبصره نه ده کړې. دغه حرکت غړیو وسلوالو طالبانو ته درې ورځې مهلت ټاکلی و چې اول اوربان بیا د سولې خبرې پیل کړي، خو د تېرې شپې تر 12 بجو وروسته هم وسلوالو طالبانو د دغه مهلت په اړه رسمن څرګندونې ونه کړې. ولسمشر اشرف غني شاوخوا اته ورځې مخکې د حکومت لخوا هغه اعلان شوی اوربند چې د روژې له 28مې د کوچني اختر تر 15مې و د لسو نورو ورځو لپاره تمدید کړ چې موده یې راتلونکې دوشنبې پای ته رسیږي. خو وسلوالو طالبانو یوازې د اختر له درې ورځو کې د اوربند اعلان کړی و. د کندهار چارواکو په سپین بولدک ولسوالۍ کې هغه دوه پاکستاني سرتیري د دغه هیواد پوځي چارواکو ته وسپارل چې درې کاله مخکې د افغانستان په قلمرو کې نیولي و. په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان کمیسارۍ مسؤول محمد شریف غرزي پرون جمعه رسنیو ته وویل چې دغه دوه پوځیان له پاکستاني ځواکونو سره د ښو اړیکو پر بنسټ خوشي شول.
دغه سپارښتنه کې نه کوم قید و نه کوم شرط و، ځکه چې د مستدوه نفر نظامیان وسپارله د یو ښه نیت ښکاره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ تېره چهارشنبه وویل چې په چمن سیمه کې دوه افغان سرتیري د افغانستان لوري ته وسپارل. ویل شوي دغه افغان سرتیري هغه وخت نیول شوي وو چې په تېروتنې له ډیورنډ کرښې د پاکستان قلمرو ته داخل شوي وو. دا نه وویل شوي چې دغه افغان سرتیري کله نیول شوي وو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی دغه پریکړه لیک مساوده تصویب کړه چې د مالدو والی بلتون غوښتونکې سیمې ترانسنستریا د روسیې د پوځي ځواک د سمدستي وتلو غوښتنه پکې شوې ده. دغه مساوده پرون جمعه په 14 موافقو، 15 مخالفو او 3 ممتنع رایو سره تصویب شوه. د پریکړه لیک دغه مساوده د مالدووا، ګرجستان، کاناډا، لاتویا، لیتوانیا، رومانیا، اوکراین او استونیا لخوا ترتیب شوې وه. ترانس نستریا سیمه چې اوسیدونکې یې په روسي ژبه خبرې کوي په 1990 کال کې له مالدووا له دې بیرې خپلواکي اعلان کړه چې مالدووا یې له رومانیا سره د یو ځای کولو هڅه ونه کړي. د دوو نړیوالو جګړو پر مهال د مالدو وضعیت سیمې د رومانیا د قلمرو برخې وي. د مالدو ځواکونه د ترانسنستریا له هغو جنګیالیو سره چې مسکو یې ملاتړ کوي په 1922 کال کې له لنډمهاله خونړۍ جګړه کړې وه. وروسته له هغې چې روسي پوځیانو په سیمه کې د بیلتون غوښتونکو په پلوي مداخله وکړه، هغه شخړه د اوربند په نتیجه کې ختمه شوه. لا هم په ترانسنستریا سیمه کې شاوخوا 1400 روسي پوځیان دېره دي. د امریکا د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غړیو یو لوړ رتبه هیئت مسکو او سنت پیټرسبورګ ته سفر کوي. د دغه ګوند دوه غړیو دا خبر تایید کړی او ویل شوی چې په دې هیئت کې سناتور سټیف دینس او جان هوفن هم شامل دي. سناتور جان کینیډي او ریچارډ شلبی پرون سی ان ان ته وویل دوی به د هغه سفر پر مهال روسیې ته لاړ شي چې د مسکو لپاره د امریکا سفیر جان هینسمن تنظیم کړی دی. سناتور شلبی سینن تلویزیون ته وویل د دې سفر پر مهال په لوړه سطح غونډې په پام کې دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. نن شنبه په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې درې مسابقې کیږي. اوله مسابقه به د افغانستان په وخت مازیګر پر 4:30 بجو د بلجیم او تونس ترمنځ وشي. په دویمه مسابقه کې پر 9:30 بجو جنوبي کوریا او مکسیکو د سیالۍ میدان ته وسی. درېمه لوبه د شپې پر 10:30 بجو د جرمنی او سویډن ترمنځ ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال د سولې د خبرو پیلې دوته تر بل هر وخت خوشبینه دی.
تمام نشانه ها و علائم نشان دهنده این است که ما در آستانه یک تحول بسیار بزرگ قرار داریم.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې مسله څېړل شوې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د یمن له سمندر غاړې شار هدایده څخه ملکیان د سخت جګړې له ویرې په وتو کې دي. کندهار ته مو له بنجو سره ورولو. د کور کلی په پروګرام کې په کابل کې د کوڅډه بوسپي او ستونزې څېړل شوې. د خیرخانه یو اوسیدونکو وای
نور کلو کې به دا سپی ملته نیول شروالې براتل ځنه مینول اورل به انتقالو به زیاتره تبه مواد چولوي به مردارون، مګر هم څه کاله کم نه پروګرام دې ته نیول شي د کوم واکسین کې او بیرته خوشاله کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ډېر ژر به له وسلوالو طالبانو سره د سولې رسمي خبرې پیل شي. دغه شورا د دغو خبرو د پیل د وخت او ځای په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي سولې ته د رسیدو لپاره ډېر فرصتونه برابر شوي. جزئیات ته سلیم محمد صالح پوراپور کې.
په افغانستان کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې عالی شورا وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره ځینې نښې نښانې لیدل کیږي. د دې شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته ویل په نږدې راتلونکي کې به د وسلوالو طالبانو، افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو د استازو ترمنځ د سولې مذاکرې رسمن پیل سي.
تمام نشانه ها و علائم
ټولې نشې نشانې دا څرګندوي چې د یو لوی بدلون په درشل کې یو. قوي احتمال شته چې په نږدې راتلونکي کې مذاکرې پیل شي چې د طالبانو، افغان حکومت او د امریکا د استازو ترمنځ دغه درې اړخیزې مذاکرې به په افغانستان او سیمه کې د سولې او دایمي ثبات د ټینګښت سبب شي. د سولې د خبرو د رسمي پیل لپاره دا نشې چې د سولې عالي شورا یې هیله منه کړې کومې دي؟ ښاغلی اوچخونی داسې ځوابوي. یوه دا چې د افغانستان په سطحه یوه ملي اجماع سته، یوه تجربه چې موږ ولیده او لنډمهاله هم وه، هغه اوربند و. د طالبانو ډېرې ویډیویي ټوټې موږ ولیدې چې څرګندوي دوی له جنګه ستړي دي. فکر کوم پر پاکستان هم سخت فشارونه دي. د امریکا متحده ایالاتونه هم لیوالتیا لري چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د مذاکرو په پیل کې برخه واخلي. دا هر څه ښیي چې موږ یوه ملي، سیمه ییزه او نړیواله اجماع لرو. راپور نوې د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز د تیرې چهارشمې په ورځ ویلي وه له طالبانو سره د سولې پروسې د همکاري لپاره د امریکا لخوا یوه کاري ډله جوړه شوې ده. په همدې حال کې د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره ډېر فرصتونه ایجاد شوي دي.
فرصت های بیشتر به وجود آمد.
د سولې لپاره نور فرصتونه هم ایجاد شوي. مهمه دا ده چې مخکې ټوله فرضیه دا وه د طالبانو جنگی ماشین چې د طالبانو قمندانان دي، طالبانو ته ویل چې د اوربند یا هم د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره چمتو نه دي، خو ولیدل شول چې د درې ورځني اوربند پر مهال دوی ښارونو ته راغلل او خپل هیوادوالې په غېږ کې ونیول. په وسلوالو مخالفانو کې هم د جګړې ستړیا سته. د افغانستان جمهوری ریاست او د سولې عالي شورا په داسې حال کې له افغان طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله مند دي چې وسلوالو طالبانو د دوی د درې ورځني اوربند له پای ته رسېدو سره سم په بیلابیلو ولایتونو کې خپلې حملې شدیدې کړې دي. د راپورونو پر اساس د وسلوالو طالبانو په تازه حملو کې په لسګونو افغان پوځیان وژل سوي دي. افغان حکومت د تیره اونۍ د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې خپل اوربند لس ورځې نور هم غځوي. وسلوالو طالبانو یوازې د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی و، خو د افغان حکومت هغې غوښتنې ته یې ځواب نه دی ویلی چې د اوربند د غځولو لپاره یې ورڅخه کړې وه. وسلوالو طالبانو په وار وار ویلي چې له افغان حکومت سره نه، بلکې د امریکا له متحدو ایالتونو سره مستقیما د سولې خبرې غواړي.
په راپور کې دې موضوع ته هم اشاره شوې وه چې د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې الیس ویلز په وینا ویل شوي دي چې واشنګټن له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکچي ټیم جوړ کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د امریکا د متحده ایالتونو له لوري د سولې د خبرو اترو د پیل او د دغه بهیر چټکتیا لپاره د مرکچي ډلې جوړېدل اړین بللي او هرکلی یې کړی. د دغه شورا ویاند احسان طاهری له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دا ډله به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. په دې اړه تفصیل له کابله د ناجي صاپی په راپور کې.
افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات تر بل هر وخت زیات له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته هیله مند دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان احسان طاهری د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دا ډله به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره عملي ګامونه واخلي. دوی همدارنګه د دغې ډلې له رامنځته کېدو هرکلی وکړ.
له شک پرته هر هغه ګام چې موږ سولې ته ورسوي ترې هرکلی کوو. موږ په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو هم یو. له نیکه مرغه د سولې لپاره نړیوال او سیمه ییز اجماع رامنځته شوی ده او د سولې پروسه به د افغانانو پر رهبری وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سویلي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکزی ټیم جوړ شوی چې په واشنگټن او کابل کې د امریکا په سفارت کې فعالیت لري. میرمن ویلز طالبانو ته هم خبرداری ورکړی چې د جګړې له لارې به بریالي نه شي. که څه هم د دغې ډلې د کارونو د پیل په تړاو ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې له دغې ډلې سره به په ګډه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی، اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یو نامعلوم ځای کې پیلېدونکي دي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالتونو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې او له وسلوالو طالبانو سره د اوربند تر څنګ له تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند له اعلانېدو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نوي پړاو ته رسېدلې. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره د مرکزي ټیم رامنځته کېدل به څه مرسته وکړي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل،
کومې هڅې چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې په تړاو پیل کړي دي هیله مند یو چې صادقانه وي او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. کومه مرکزي ډله چې امریکا جوړه کړې ده هغه مهال به نتیجه ورکړي چې پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شي او دغه هیواد اړ شي چې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي، کنه نو دا هڅې به نتیجه ورنه کړي.
که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حمله بیا پیل شوې، خو عمومي باور دی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډیره کم شوی او ډیپلوماتیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوي دي. خو د ولسي جرګې غړي وایي د سولې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره د امریکا له لورې رامنځته شوې کاري ډله باید پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات کړي تر څو دغه هیواد د سولې په برخه کې صادقانه مرسته وکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د واشنگټن له لوري د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د یوې کاري ډلې د جوړېدو هرکلی کوي. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې مسله چیرل شوې ده. خو په یوې خبرتیا پسې د افغانستان د انتخاباتو په اړه مطلب لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې تر دې چې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راوړو، د افغانستان انتخاباتو ته به مخه کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له جمهوري ریاست غواړي چې ژر تر ژره د دغه کمیسیون د دارالانشا څوکۍ ته نوی او وړ کس معرفي کړي. د دغه کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي پرون ازادي راډیو ته وویل د دارالانشا څوکۍ ته د نوي کس نه معرفي کېدل د دوی کارونه ټکنۍ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا ریاست د نږدې یو کال را په دې خوا د سرپرست لخوا اداره کېږي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د دارالانشا څوکۍ ته د نوماندانو نوم لړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته استول شوی او ډېر ژر به نوی کس وټاکل شي. جزئیات د ناجي صاحب په راپور کې.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو بهیر حساس پړاو ته رسیدلی، خو لا هم د دغه کمیسیون د دارالانشا ریاست د سرپرست له لورې اداره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دارالانشا څوکۍ ته د نوي کس نه معرفي کېدل د دوی کارونه ټکنۍ کړي.
نبود دی یو قوي مدیر په منهج د رئیس دارالانشا چې دغه انجن د دغه کمیسیون مخکې وري او محرک دی اصلي دی اجرایوي کارو دی. نبود هلته یو نقیصه ده، کمبود احساسېږي او دغه روان ته شاید صدمه ورسېږي. نو زموږ هیله همدا ده چې کوم لیست چې ریاست جمهوري ته تللی دی دوی دغه کې لګاجله وکړي او دغه یو کس د دې څخه په حیث رئیس دارالانشا موږ ته معرفي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا ریاست د نږدې یو کال په دې خوا د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې دوه اونۍ وړاندې د دغه کمیسیون د دارالانشا څوکۍ ته د پخوانیو نوماندانو د حقونو په خوندیتوب د 1390 نوماندانو نوم لړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاره، ترڅو د دغو کسانو له ډلې یو تن دوی ته د دارالانشا د رئیس په توګه معرفي کړي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لورې د دارالانشا څوکۍ ته د نوماندانو نوم لړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته استول شوی او جمهوري ریاست به ډېر ژر د یادو کسانو له ډلې یو تن کمیسیون ته ور وپیژني. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون لوري حکومت ته یو لیست استول شوی دی. حکومت به ډیر ژر دغه کسانو له ډلې څخه یو وړ کس چې شرایط پوره کړی وي کمیسیون ته ورپیژني.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید ویل حکومت باید هڅه ونه کړي چې د خوښي وړ کس د څوکۍ ته معرفي کړي. نوموړي ویل که چیرې د کمیسیون د دارالانشا څوکۍ ته وړ او بی طرفه کس معرفي نشي، د انتخاباتو پروسه به له ګڼو ننګونو سره مخ وي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه دوه متضاد خو له یو بل سره تړلي موضوعات څېړلي، سوله او جګړه. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د وروستیو عملیاتو په اړه چې په لسګونو وسلوال پکې وژل شوي دي لیکنه خپره کړې ده. د اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې په ننګرهار کې خپل مرکز پرانیست او له دې ځایه په کابل کې یو شمېر ستر بریدونه تنظیم کړل. وال سټریټ جرنال د امریکا د ځانګړي ځواکونو د یو مسول په وینا خبر ورکوي چې د هسکه مینې له وروستیو عملیاتو وروسته د داعش هغه شبکه ګډوډه شوې ده چې په کابل کې به یې بریدونه تنظیمول. ورځپاڼه لیکي چې داعش هڅې کوي چې په ننګرهار کې د پښې ځای پیدا کړي، خو اوس دا ډله له ستونزو سره مخامخ ده. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه د افغان ځواکونو په وینا لیکي چې د ننګرهار هسکه مینه ولسوالۍ ته داعش وسلوالو د خپل اصلي مرکز په سترګه کتل. د دې ولسوالۍ په ګورګوري دره کې د داعش پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو درې اونۍ عملیات وکړل. تر دې عملیاتو وروسته افغان چارواکو وویل چې د داعش تر 1600 ډېر وسلوال وشل شوي دي. وال سټریټ جرنال بیا د یو افغان عسکر خبره راخیستې ده چې په دې جګړې کې برخه اخیستې وه. دی وایي چې ژوند اوس په دې بالا یا هسکه مینه ولسوالۍ کې عادي حالت ته راګرځي. ورځپاڼه بیا د هسکه مینې د اوسیدونکو دې اندېښنې ته اشاره کړې ده چې وایي اوس خو افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، خو کله چې دوی سیمه پرېږدي د داعش وسلوال به بیا راوګرځي. داعش هغه ډله ده چې د افغانستان د حکومت په اوربند کې چې د روان جون تر اخره تمدید شوی دی داخله نه ده، خو له طالبانو سره د دې اوربند په اړه واشنگتن پوسټ تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. سعودي عربستان د افغانستان د اوربند ملاتړ کوي. د مقالې لیکوال لیکي له دې حد چې دا څرګندې شي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته هیلې په زیاتېدو دي. په دې مقاله کې د عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز د چهارشنبې د ورځې خبرو ته اشاره شوې ده چې په هغو کې له طالبانو سره د ولسمشر اشرف غني د اوربند ملاتړ وکړ. که څه هم طالبانو دغه اوربند د اختر له درېیمې وروسته تمدید نه کړ او جګړې ته یې مخه کړه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې رسنیو ته یې استولی دی لیکلي دي چې هیڅ راز پټې او ښکاره خبرې یې د افغانستان له حکومت سره نه دي کړې. د لویدیز یوې بلې چاپي خپرونې ډیپلومات بیا تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده، ولې د افغانستان د سولې خبرې نشتې دي. په دې مقاله کې دریو ټکو ته اشاره شوې ده: د افغانستان د حکومت له لورې د اوربند اعلان، د اختر په ورځو کې د طالبانو له لورې ورته پریکړه، او د امریکا د متحده ایالاتونو چمتووالی د سولې خبرو ته. دا څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې راتګ ته سیاسي اراده د پیاوړي کېدو په حال کې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د یمن د دولتي ځواکونو او حوثي یاغیانو ترمنځ د سره سمندرګي په بندري شار هدایده کې جګړې پرون کم شوې، خو د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره وای له جنگي سیمو د جګړو د شدت له بیري ګڼ ملکان وتلي. ملګرو ملتو د یمن په جګړه ځپلو سیمو کې د اوبا ناروغي د خبرېدو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. جزئیات له صالح محمد صالح څخه.
په یمن کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرون جمعه په یوه اعلامیه کې ویل چې د جنگ له ساحو نور خلک هم په وتو دي، او د پلازمینې صنعا په ګډون په خوندي ساحو کې د میشتېدلو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د پنځمې پرز ویلې و چې روانه میاشت تر دیرشو زرو زیات کسان په هدایده کې له خپلو کورونو بې ځای سوي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې په هدایده شار او شاوخوا سیمو کې شاوخوا 1600 کسان ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ویلي د بشري مرستو همکاران د خوړو، اوبو او صحي خدماتو په برابرولو سره د بې ځایه سوو د اړتیاو د پوره کولو هڅه کوي. د فرانسې خبري اژانس ویډیو ژورنالیست وایي د متحده عرب اماراتو د سرې میاشتې ادارې په لسګونو موټر چې بشري مرستې پکې بار دي له ساحلي ښار موخا څخه د یغنو ترول کې لاندې له قلمرو تیرېدو ته انتظار دي چې بې ځای سو کسانو ته ورسول سي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د جمعې په ورځ په حجه ولایت کې د هدایده پر بې ځای سو کورنیو مرستې وویشلې. د بشری مرستو د همغږي ادارې ویان یانس لایرک په جنیوا کې پرون یو خبری کانفرنس ته وویل: اوس مهال تر ټولو غټه اندېښنه اوبا یا کولرا ناروغي ده. که چیرې په یوه سیمه کې هم د اوبو سیستم له کاره ولویږي، د روانو جګړو له کبله د وضعیت د کنټرول لپاره سمدلاسه اقدام ونیسي، دا ناروغي به په لنډه موده کې په چټکۍ سره خپره سي. له 2014 میلادي کال راهیسې په یمن کې د اوبا یا کولرا ناروغۍ د څه باندې 1 میلیون مشکوکو پیښو راپور ورکول سوی دی. په یمن کې په دې ناروغۍ چې اوس هم ختمه سوې نه ده، تر اوسه تر 2000 زیات کسان مړه سوي دي. حوثي یغیان چې ایران ملاتړ کوي تر اوسه پر هدیده ښار د خپل کنټرول له ختمولو سره موافقه نه ده کړې. د دغه ښار له بندره یمن ته 3/4 برخه واردات کیږي. اوسی اغیانو چې کله د یمن له پلازمینې حکومت وشاړه، د یمن د شمال زیاتې برخې او د سره سمندرګي بندري ساحې ونیولې. دغه ډله له 2014 میلادي کال راهیسې پر هدیده بندري ښار کنټرول لري. سعودي عربستان او متحدانو یې په یمن کې د حکومت د برحالولو لپاره د 2015 میلادي کال په مارچ میاشت کې پوځي عملیات پیل کړل. د دغو عملیاتو له پایله تر اوسه شاوخوا 10000 کسان چې ډیری ملکیان دي وجل سی وی دی.
اوس مهم په نړۍ کې لای و ګران بیا موټر خبرو تفصیل اسمت څرواندر کی.
یو فراری موټر چې ټاکل شوی د لیلام ته وړاندې شي شای په دومره بیا و پلورل شي چې تر دې وړاندې په لیلامونو کې ساره نه لیدل شوی. د 1912 میلادي کال 250 جی ټی او فراری موټر به د اټکل مخې په 15 میلیون ډالر لیلام شي. دا موټر به چې د سش کال په اگست کې لیلام ته وړاندې کیږي تر ټولو قیمتي موټر وي چې عامو خلکو ته د لیلام لپاره وړاندې کیږي. دا موټر په ایټالیا کې جوړ شوی خو د امریکا په کالیفورنیا کې د اگست له 23 تر 25 پورې لیلام ته وړاندې کیږي. د فراری موټر په 1928 میلادي کال د ایټالیا د موټر ځغاستې اتلولي ګټلې وه. وروسته هم د دغه موټر لومړی خاوند په 9 سیالیو کې پرې لومړی مقام خپل کړی دی. په 2000 میلادي کال د موټرو امریکایي کلکسونر او د نیمریکس سافټویر شرکت رئیس ډاکټر ګریچ وایټن واخیست. تر دې وړاندې تر ټولو په لوړه بیه یو فراری په 2014 میلادي کال په 18.1 لک ډالر لیلام شوی و. دا هم فراری موټر و چې هغه هم د 1928 میلادي کال 250 جی ټی او ماډل و.
ستاسو له پیغامونو
مجاهد محمد افضل جهادوال د کوریت د یو لسوالی مربوطه دغه پیغام سب سوم چې د سولې په باره کې مونږ ټول د افغانستان ټول وګړي او ټول ملت په دغه یو اواز د سولې اواز پورته کوو او غواړو د هغه مخالفې ډلو نه چې د هغه د سولې اواز پورته کړي او نور د جنګ جګړه ستاسو مونږ ته د شرم او د بربادۍ خبرو ده. باید په سوله کې ګټه او آبادی د وروره او اخر پیغام مې دا دی چې هر څو سوله نه غواړي هغه سره به زمونږ د قیامت ورځې پورې جهادی مبارزه ده. که څوک مجاهد وي هغه خو مجاهد جهاد او مجاهد خو د الله تعالی نوم دی. د الله تعالی نوم چې څوک نه قبلوي هغه نوم بیا د جنګ والا دی. جنګ سره باید چې جنګ جواب جنګ دی.
کوم زه د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ څخه خبره کوم. امان الله جان، ما دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ د افغانستان سوله پر مخ لاړه شي. خدای پاک نور ټپي هم ورکړي دواړو ډلو ته چې څوک د نور د خپلو هېواد پرته ویجاړ نه کړي. او د پاکستاني اتباعو ته هم دغه خواهش دي چې زموږ په دوستۍ کې چې اوس سره رانږدې شوي دي په نفس دولس کاله داسې نوې پېښه شوې وي لکه سږ کال په کوچني اختر کې چې نور دېر په سوله کې ځکې ونوهي نور موږ سره پرېږدي.
ڈاکٹر صاحب محمد اشرف غنی وطن د خاوري او د ملت سره مینه لري او د وطن د خاوري او د ملت د ازادۍ غم ورسره دی چې دا اوربند وکړي او بل طالبان وایي چې په افغانستان کې جهاد روا دی او په پاکستان کې نه دی روا. دا څنګه په پاکستان کې جهاد نه دی روا چې اول خپل د سمندر ته افغانستان ټول امریکایانو ټول افغانستان دغه پاکستان خاورې څخه وویشتي او بل په دوهم ځل کې مولوی یاسر صاحب په موټر کې کیبل کوي کیبل کوي دی هیڅ خبرونه کشکاره لته جهاد نه دی روا. ملا برادر ما بس کې کښېنولې دي او بل هر آیات به د امریکایانو پاکستان ته رالی دی به طالب مشر طالب زما بس سمړ ورته راویستی او په کونړ باندې به په سلګونو سلګونو توغندۍ رایې بتولې په دوی سره د خاورې غم ورسره وی یا د ملت د ازادۍ غم ورسره وی. ولې ورځ د طالب یاد یو مشر د خولې چاوانه اورېدله چې پر دې خاورې ولې دوی توغندۍ راغورځي. نو د دې څه دا معلومه ده چې دوی خپلواک نه دي او د پنجابیانو تر لاس لاندې دي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په افغانستان کې د سولې لپاره مدني حرکتونه پیوړي شوې دي. له هلمند د سولې کاروان کابل ته رسیدلې دي او بل کاروان له پېښور روان شوی دی او غواړي چې کابل ته ورسیږي. د دې کاروان په اړه چې تر کوم ځایه پورې رسیدلې دی اکرام الله اکرام د سجرړو خبريال له افغانستانه په ټلیفون را سره دی. اکرام صاحب، دغه کاروان اوس تر کوم ځایه پورې رسیدلې دی پېښور؟
ډیر زیات مننه شیبر صاحب تاسو سلام او ریدونکو ته سلام. دغه لکه ډیر کسان چې څور جوړان دي لته خبر راکړي په خو باندې دوی اوس د لغمان د عزیز خان کس سیمې تر رسیدلي دي او مخ په کابل باندې روان دي. دوی د جنگ په ضد باندې شعارونه ورکوي او د لغمان یو شمېر خلک هم دوی سره یو ځای شوي دي. باندې تور سړک باندې مخ په کابل باندې روان دي. د دوی د سولې غوښتونکي دي او د جنگ لختې لوغاړو نه غواړي چې نور نو جنگ بس شي او بل اخره د سولې مخامخ خبرې پکې دا په داسې حال کې ده لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د هلمند کوم د سولې کاروان چې هغه هم کابل ته رارسېدلی او دا خلک هم غواړي چې همدې کاروان سره یو ځای شي.
بلې دې کاروان سره تاسو ویل چې د لغمان هم ځینې کسان یو ځای شوي دي، دقیق شمېر یې تاسو ته معلوم دی چې تقریبا څومره کسان ورسره یو ځای شوي؟
اوس دوی سره خلک یو ځای دي، د کلو نه خلک راوځي، همدا اوس نظام د کاروان سره یو ځای تقریبا د کلو نه سره خلک راوځي یو ځای کېږي سره شمېر لږ تر لږه تر 500 کسانو پورې همدا اوس ښکاري د شاو دومره رسېدلی دی، خو په لاره کې به طبعا دوی سره نور خلک هم یو ځای کېږي، شاید تر کابل ورسره دا ټول خلک بدرګه لاړ نه شي لږ تر لږه دوی سره یو ځای کېږي او سره یو ځای ورسره د حرکت په حال کې ده. دوی پرون هم ځان سره لېږدي چې ټوله بهترین څیز دی او باید بالاخره ورته راورسېږي.
مننه اکرام صاحب، په راتلونکو خبرونو کې به هم په دې اړه باندې معلومات له اوریدونکو سره شریک کړو. 8:01 د لنډ خبرونه لرو. د ننګرهار چارواکي وایي په هسکه مینه ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شاوخوا 200 غړي وژل شوي. د داعش دغه وسلوال په هغو پوځي عملیاتو کې وژل شوي چې له څو اونیو راهیسې په دې ولسوالۍ کې روان دي. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي چې سر لننه په کابل کې د څو سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته اعتراضیه پرلت پیلوي، ځکه چې د دوی په وینا وسلوالو طالبانو د دوی د اوربند غوښتنه نه ده منلې. د کندهار چارواکو په سپین بولدک ولسوالۍ کې هغه دوه پاکستانی سرتیري د دغه هیواد پوځي چارواکو ته وسپارل چې درې کاله مخکې د افغانستان په قلمرو کې نیولي وو. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ د هغه پریکلیک مسوده تصویب کړه چې د مالدو والا بلتون غوښتونکو سیمې ترانسنستریا د روسیې د پوځي ځواک د سمدستي وتلو غوښتنه پکې شوې ده، او د امریکا د کانګرس د جمهوریت غوښتونکو غړیو یو لوړ رتبه هیئت ماسکو او سینټ پیټرسبورګ ته سفر کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او وړاندې د ګوړیا چار تفریح پروګرام هم لرو، خو اوس په کندهار ته مخه کړو. هلته به د بینجو له حاله تاسو خبر کړو. د بینجو له مینوالو سره هم زموږ خبریال صادق رښتینی په دغه ولایت کې ژغېدل دی او وایي چې د بینجو مینوال چې پخوا په کلیو او بانډو کې زیاتو، اوس په ښار کې هم د دې عالی مینوال پیدا شوی دی.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او رستر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یواله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوشي ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عززی او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د وروستي کې په کندهار ښار کې د جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی په خوایې وازی په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو سیمینوال په شارونو کې هم زیات سیوی او د خوشی داسې باندار دی نیوی چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیر دیو شکلون رئیس په کندهار کې د ش جاپانی جوړون کې په توګه شهرت لري. د بنجو پاړه وای چې د بنجو ژغون کې اوس د غاله په مسلکی ډول ژغوي، نو ځکه په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر، هو ډېر پرمختګ وایي. جاپانی شو چې دی بیخي ډېر دی. جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څه ده جاپانی دغه دی، دا د اوس نه دی. بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړومه.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وای د جاپانی په نوم د موسیقي آله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده، او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه فراش اغیزم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي، او دغه ترڅنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بنجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی آله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه آلې مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندري خوښوي.
نن سبا چې راغلم هم مر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړون کې مریم توخی.
دا ازادي رادیو ترنو اړیدونکو سلام. آیا تاسو په خپل سیمو کې کوڅې یا کوڅه ډبو سپي څخه په عذاب کې؟
ډیر زیات به اندازې په تکلیفونه تان بسته د جامع سره په تکلیف دي.
څنګه سره مخې شپې نشو وتلې، ما خام نشو وتلې. دیگر اکثره مخ کله چې دفتر د خانزو یا کله چې پانتون د رخصتي کیږو د بلګلاند یو سات مونږ غزغلې یو سات کده ورته مونږ دی چې تر څو د سپیو نه خلاص شو خپل کور ته ورسېږو.
د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات تر سره شوي دي؟
ډیر جدي برنامه ده او روزمره مونږ دغه برنامه تعقیبو، ځکه چې د خلک ژوند په دغه پمنس کې ده. او ان شاء الله دا پروسه چې مونږه شروع کړې ده دغه مشکل به ان شاء الله تری وډې حدا پورې به حل کړي.
قدر منو اوریدونکو، د کوڅډبو یا کوڅې سپیو ډیر والی د افغانستان پلازمینی کابل په ګډون لوی خارونو کې وستر ستونزه ده چې په تیر بیا د شپې مهال په ډلې زتوګه ګرځي او د شپې د تیاری سربیره د سړی ویره دوه برابر ډیر وي. دا چې کوڅډبو سپیو کوم ستونزې جوړې کړي او د زیاتوالي لامل یې څه دی او د حل لار څه ده، دا ټول پنه نئی کورکل خبرونه کی واوري. زه فرشته غنیم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړی ده. اکثر هوادونو کې د سپیو ساتنه او پالنه په کورونو، دفترونو او ان په لویو مرکزونو کې د بیلابیلو مقاصدو په توګه کیږي، او سپیو ته د وفادار او ژر اهلي کیدونکو حیوان خطاب ورکول کیږي. خو په افغانستان کې بیا دا موضوع برعکس ده. دلته سپیان د مرزونو او مزاحمتونو منبع ګڼل کیږي او اکثره خلک یې ډیر په تکلیف کړي دي. د خاک جبار ولسوالۍ اوسیدونکو هنر خان وای کوڅه ډبه سپی په لارو کې خزې او ماشومان ویروي، چې په ځانګړې توګه د شپې له لورې خلک ترینه تګ راتګ نشي کولای.
خلک ټول ته پازاب دي، بس کله یو کوڅه باندې نه وي، کله بل کوڅه نه وي، بس ډیر خلک ته پاز. شپې او د شپې خو بیخي خلک خوب ته نه پرېږدي. او ټول شپه باز ګرځي راګل. البته ګرځي خامخاتی او څوک پازاریږي نو رسودا خو د سپینې نه چې خلکو ساتل فکر وکړي. لا ولاره یې سپین دي لونیم دي کې پیدا کیږي، هر رقم کې پیدا کیږي، ټول خو ضررناک سپین دي.
نوموړی وایي چې کوڅه یې سپی په بېلابېلو ناروغیو ککړ دي او په ګڼو سیمو کې یې ستونزې راولاړې کړي دي. د درېمو مکرویانو اوسیدونکی عزت الله وایي په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت او ښاروالۍ د پام وړ اقدامات نه دي کړي.
دلته تاسو د سپیو باره کې خبره وکړه، دلته غو سپي ډېر زیات شوي دي. څه خو بیماري خو نه راځي، د مارکیټ کې دا کسابیانې دي، دغه کسابپاتو کې غونډه ورځ سپي ګرځي، بیا داسې بلاکو ته ځي، مکتب وخت حیوانانې غټان ټول څه ځي په عذاب دي. هر حیوان سره مور خور یا پلار څوک روانې کلکې لاس نه نیوي، هغې له ډارې نه پرېږدي تنا لاړ سي یا راسي.
د کابل د خیرخانې اوسیدونکی محمد ابراهیم ملایار هم له کوڅه ډبو سپو شکایت کوي او وایي کله چې ښار یا دندې ته ځي یا که ماشومان ښوونځي یا سودا پسې ځي، د سپیو د ګواښ سره مخ وي. دی وایي اکثره ماشومان په رواني ډول د ویرې سره مخ شي چې بیا په خوب کې نارې او چغې وهي، او ډېر خلک د لیوانو او کوڅه ډبو سپو توپیر هم نشي کولای.
والله په دې سیمه کې خو اوس کوم د هر وخت نه اوس زمان ډېر زیات شوی دی، ځکه چې نور کلو کې به دا سپی ملته نیول، ښاروالۍ به راتلل، ځینې به یې نیول او وړل، به انتقالو به زیاتره، ته به مواد اچول، هغوی به مردارول. مګر هم سږ کال کوم نوی پروګرام دوی ته نیولی چې د کوم واکسین کوي او بېرته یې خوشی کوي. مګر هم دا کار دمونږ د نظر نه ښه، ځکه نه ده ځکه چې ورځ په ورځ ډېرېږي او ستونزو سره مخ یو. شپې نشو وتلی، ماښام نشو وتلی، دیګر اکثره مخ کله چې دفتر د خونه ځو یا کله چې پوهنتون نه رخصتېږي ځو، نو د بلاک لاندې یو ساعت مونږ ځغلی، یو ساعت کته پورته منډې وهو چې تر څو د سپیو نه خلاص شو او خپل کور ته ورسېږو.
همداراز د کارتینو سیمې اوسیدونکي وحیده د خپل زوی کیسه چې لیوني سپي سهار وختي د فوټبال لوبې پر مهال داړلی و داسې راته کوي.
یو لښکر لیوني سپیانو بیا حمله کړه، چبکړه هغه چبکړه د بیچاره چرسونه لکان وهلي ورشي چې کړو ده سپیانې وهلي، سپیانې لر شوي نه یاد نه پکې لیوانه او بخې ورته خوړل چې راغې کور ته چې بخې خوړل چې د همسایګانو خود د ټول وچ داخلي ونی سپیان خو لیوانې نه داخلي ونی کی نور لاړ کې او کلینیکو الته په منډه لاړو. هغه ته ویل هغه چې وکړه په اسمان شانه کې ودا ابلسینا شفخانه ته ودی، هغه نو بیا لاړو یو بل کلینیک مګرزه کی چې په دې کلینیک کې هغه کلینیک ته لاړو. هغه شنل ته خو نشته لاړ شي مغه ابلسینات موټر مونږ وګاو ګرمي او رقم بیر بار خو په منډه به او جګرخونی په منډه بوزالته الته هم شبوت هغه چوکه ته ولاده موږ واکسین خلاص شوی د دولتي د واکسین نه راځي په کال کې یو د فرش یغه نو نه خلک راځي ورته شته به خلاصي. بیا لاړو ادرس راک لاړ شي شخصي کلینیک د پخ کې چمن حضوری کې هلته زیاتی بیا نو همدغه هلک بیچاره پښم ژوبله نور منډه بیا هم ټیکسي ونیوله نس په سختۍ لاړو. هلته چې لاړو جګرخونه مولو ایران پاتې شو د لیوانۍ سپی خو دستي موږ اسکل چې دستي خلک لیوانۍ کوي بیخي نو جګرخونه شو. واکسین یو کاغذ روپۍ مرکړ ته درې دورې درې دفعې بیا راولې، بیا یو میاشت بعد بیا بوت درې وارې واکسین ورته کو تر اوسه پورې تشویش کو نور تر څلوېښت ورځې پورې خو بیخي په تشویش همدا هم ویلې ټول یو ښځه به راغله ویلې به داخل لیوانۍ کېږي دا خو بیا داسې کېږي. واکسین هم کړی مو بیا هم په زړه کې هر شی راتله چې خدای دا لیوانۍ نه شي شپې به ورته ناست چې دا به څنګه شي.
بلخوا د تهې مسکن اوسیدونکی یوسف ارغندابي د خپلې سیمې څخه د سپو د کمې دا خبرې کوي او دی وایي چې پخوا ډېر له ستونزو سره مخ ول. دوی به د شپې یا سهار وختي د کور څخه بیرون نه شو وتلی او د کوڅه یا کوڅه ډبو سپو له غږونو هم د شپې له خوا ډېر په تکلیف و. دا چې اوس یې په سیمه کې سپي کم شوي هغه وایي
پخوا به دلته ډېر سپیان ول، موږ به کورس ته چې لاړو بادم باغ ته ولاړو نو دا سپیان به ډېر زیات ول، موږ به تېنه په تکلیف و. خو ښاروالۍ راغله اوس الحمدلله کم شوي دي، ښاروالۍ کار خپل کوي او اوس دونه ډېر نشته دي، اوس یې ټول جمع کړل کم کم پاتې هغه پسې ښاروالۍ نه هیله کوو چې راشي هغه میسي.
یو شمېر کسان وایي د لیوني او کوڅه ډبه سپیو له منځه وړل اوږدمهاله کمپاین ته اړتیا لري. په کورونو کې ساتل کېدونکي سپي هم باید د احتیاط لپاره واکسین شي. دا چې نورې کومې ستونزې زیږولې دي په دې برخه کې د عامو خلکو نظرونه اورو.
محمد شریف ما د نهمه نایه د یکتوت د کلي نه، بس ستونزه ډېر دي نو ماشومان ورنه ډارېږي نو مرض پکې شته نجس شاید نو سپی شی دی چې سړی وساتي. ویل مې دا ده چې د دې جلوګیری شي باید د شهرداري له خوا نه.
امام الدین د کابل ولایت په غبان ولسوالۍ د خلدرې د کلي اوسیدونکی ولا سپیان خو ډېر مشکلات کې خلق کړي دي چې اکثره خلک دي ولا غوښتنه خو م ده چې دغه سپیان باید د ښاروالۍ خاص کا دوی ته څه هغه وکړي د ټول کې بړۍ کې او شکل سره یې مشکل حل.
نثار احمد یوسف زایما زه د کابل له خار نظر مې داده چې دا باید ټول شي شاروالۍ باید کار وکړي دی په د باره کې پاک شي د خلکو د ډېر مزاحمت کوي.
درنو اوریدونکو دا چې د دې ستونزې لپاره حل لارې څه دي زموږ همکارې مریم توخی د کابل ښاروالۍ د تنظیف د رئیس ښاغلي احمد بهزاد غیاسي سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو.
په پیل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو غیاسي صاحب چې ولې په دې وروستیو کې دغه کوڅه ډب سپي زیات شوي دي؟
د سپی په کابل ښار کې مونږ ګورو دا ډیر وخت نه په کابل ښار کې موجود ده او د دې نفوس ممکن تر یو حد پورې ډیر شوی زیات شوی خو دومره ډیر نه ده چې یو جدي مشکل ښاریانو ته پیدا شي. بعضې ساحاتو کې لږ مشکل خلکو ته پیدا شوی ده خو مونږ دې لپاره ډیر ښه برنامه لرو چې انشاءالله تاسو ته وړاندې کړو.
تاسو په همدغه برنامو په همدغه فعالیتونو غږیږو چې کوم فعالیتونه او کومې برنامې لرئ چې البته دغه کوڅه ډب سپیو تعداد کم تر شي؟
لومړی بخش کې زموږ د پروګرام چې موږ شروع کړی ده په کابل ښاروالۍ کې دوه بخش لري او دا یو ډیره جامع برنامه ده چې ان شاء الله د سپی چې په کابل ښار کې د دې مشکل به ان شاء الله حل کیږي. په لومړی برخه کې ټول سپیان چې په کابل ښار کې په ټولو نواحي کې موږ چې ګورو هغه ټول واکسین کیږي او واکسین په دې منظور کیږي چې د لیونی سپی مرض چې ورته ریبیز وای هغه موږ غواړو چې مخکې د دې هغه چین چې دا پات په کابل ښار کې لمنځه وړل شي او د دې نه پس ان شاء الله یو بل برنامه لرو چې د ټول سپیان په کابل ښار کې حکیم سازي کیږي او چې د دې تولید مثال ونشي او د دې نفوس باید په کابل ښار کې مدیریت لاندې راشي.
دغه برنامه شروع شوې دي کنه؟
د واکسین برنامه شروع شوې ده په تقریبا 15 ناحیو کې تر اوسه پورې مونږ لس رسپیان مونږ واکسین کړی ده او ان شاء الله دا برنامه ادامه لري او تر څو چې اخرین سپی په کابل ښار کې مونږ ټول واکسین کوو چې دا ملیونی سپی مرض باید له کابل ښار نه لری شي چې محمدنان باید په دې مشکل کې اخته نشي.
ځینې دوستان سره موږ مرکه درلوده د غیاسي صاحب غوی به ویل چې په خو دا سی خبره وای چې سپیانو ته په زهر ککړې غوښه ورکولې هغه به لمای زوړل او دغه به کمیدل خو اوس واکسین کیږي او بیرته خوشی کیږي دا به څنګه کنټرول شي؟
خب تاسو خو نقطې ته اشاره وکړو چې مخکې ډېرې یو غیر انساني او غیر اسلامي کار به کېدل سپیانو سره چې دوی ته زهر ورته ورکول کېدل او دا محیط زیست ته یو ډېره غټه صدمه واردوي ځکه چې دا سپی چې کله مړ کېږي د دې د وجود چې له منځه ځي د دې زهر چې په وجود کې باقي ده ځي او د اوبو ځمکه چې ده هغې کې به مکس کېږي او خلکو ته ډېره یو غټه مشکل جوړي. نو ځکه مونږ دغه کار بند کړی ده غیر انساني او غیر اسلامي کار ده دا بند شوی ده اوس او ان شاء الله دا پروسه چې مونږ شروع کړی ده دغه مشکل به ان شاء الله تر ډیر حد پورې به حل کړي.
غسی صاحب دغه د سپیانو ډیروالی د کثافاتو ډیروالی سره څومره رابطه لري؟
د کثافاتو ډیروالی او سپیانو ډیروالی یو مستقیما ارتباط لري او دغه عمل باعث شوی ده چې مونږ تر ډیر حد پورې سپیان په کابل ښار کې ګورو.
غسی صاحب رزو ارسته پښتنه ته چې اوس د خیر سره په هوادوال څومره ډاډ ورکوي چې دغه سپیانو ک بیخي لمینځنځي اقلا هغه تعداد خو به راکمیږي که څنګه؟
خب مونږ یو دوه نقطې ته زه غواړم چې مخکې اشاره وکړم چې هموطنانو همکاري تر څو چې مونږ سره نه وي مونږ دغه مشکل حلولی نه شو. لومړی د کثافات مدیریت په بخش کې باید خلک مونږ سره همکاري وکړي ډېر جدي همکاري وکړي او بل برخه یې دغه ده چې خلک باید خپل رفتار یو اندازه تغییر ورکړي. په کابل ښار کې یو ډېر یو بده خبره رواج ده چې په هر ځای کې چې سپیان لیدل کېږي ماشومان ورته په ډبرو باندې وهي او ډېر مزاحمت د سپیان ته برابري او دغه عامل باعث کیږي چې د سپیان راسي او خلک ته مزاحمت ایجاد وکړي. او زه کابل ښاریان ته دغه پیغام لرم چې د برنامه چې موږ شروع کړې ده ډېرې یو جامع برنامه ده یو ډېره علمي برنامه ده او ان شاء الله چې زر تر زره زموږ کوشش به دغه وي چې د سپیانو مازله په کابل خار کې باید حل سي او دغه نفوس او د لیونی سپی مرز باید له کابل خار نه باید لری سي چې تر څو مونږ دغه غټه مشکل په کابل خار کې لمړی مونږ حل وکړو ان شاء الله دغه مازله به په کابل خار کې زر تر زر حل کیږي او دغه د کابل خار ولې د ډیر مهمه پروژو پلست کړی.
گران اوریدون کو داو د دیونی د کور کلی د خبرونی مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خواګو اوریدونکو سلام خدای مو روغ او خوښ لره سږ کال کاندیدانم دومره ډیر دي لکه د پسرلی مړزان چې له هرې پولې به دوه درې الوزي چې ډیری فیسبوکي دي او څې مافیایي د ملت رښتینی استازي او ښه کاندیدانم شته خو په دومره ډیرو کې به د ښو او بدو توپیر سړی څنګه کوي د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو
اوس پامو کې ګډ وډو خبرونو ته نتا خان
سبغول ترګمۍ
او منفقل منفق
حکومت د حکومت برطرف کړي وزیر بیرته مقرر کړ
د کابل سین جبه داسې وچه شوی لکه د کابل د ترافیکانو شونډې
د زینو کاندیدانو نوم لا په پنسل لیکل شوی نه دی خو چمونه د وکیلانو کوي
عام خلک وای سول کیږي خود سول بندر وای نکیږي د خبرونو توصیل
حکومت د حکومت برطرف کړي وزیر بیرته مقرر کړ بی خبر آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله حکومت خفه او ځان حکومت نور تخکاری ځکه چې برطرف کړي وزیر نیم حکومت بیرته مقرر او د میلیونونو قرارداد پرې لاسلیک کړ خبر زیاتوي چې تر اوسه ډیر داسې د مقررۍ او برطرفۍ مثالونه شته چې نیم حکومت منی او نیم یې نه منی او له همدې عمله اوس د هیچا هم له حکومته سترګه نه سوزي لا چې رایم نه پریوهي کنه نیم حکومت ځان خوار خوار خي او نیم لوکس لوکس د غنمو او باقلیو ګډوله دنو
د کابل سینجبه داسې وچه شوې ده لکه د کابل د ترافیکانو شونډې در په در آژانس خبر راکوي چې اوس نو کابل سین د پوډریانو لپاره سم کشمیر دی او له همدې عمله ډله ډله ورکوزیږي او عیشونه پکې کوي لکه د کابل ښار په څلور لارو او واټونو ولاړ ترافیکان یې چې په وچو شونډو او ګردونو او دودونو کې کوي د ډرایور او کراچیوان هر لور چې جیب ته اچوي دومره خوند ورکوي لکه بخارا چې ویني کارپوهان باور لري چې هیڅ کله به هم نه د کابل خر سینجه بلنده شي او نه به هم د پوډریانو روز بویته اورک شي
د زینو کاندیدانو نوم په پنسل لیکل شوی نه دی خو چمونه د وکیلانو کوي د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې اوس له وکالت هم د پیسو پیدا کولو ځان خودلو خېټه او څټ غټولو او اخوا د اخوا اړیکو ټینګولو وسیله جوړه شوې ده نو ځکه هر سړی کوشش کوي چې دغه نعمتونو ته له همدې لارې ځان ورسوي او بیا لس کاله هم نه د خپل ولایت نوم یاد کړي او نه هم د رای ورکوونکو ځکه چې دغه ته نه خوشي وي او نه هم ورته اهمیت لري اله خپل خپلوان مقرر او بهر تولیږي
ا عام خلک وای سوله کیږي خو د سولې بندر وای نه کیږي. د در پدر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د سولې د بندر او بندریانو کار په جنگ کې جوړ دی او خپل آسونه هم په جنگ کې چاغوي. مانا په لکونو لکونو ماشونه د همدغې سولې په نامه اخلي. نو که سوله راشي دوی به له هر څه خلاص شي. له همدې امله د سولې بندر او بندریان وایي چې سوله نه راځي او په دې شرایطو چې رام نه شي ښه ده. کارپوهان وایي چې د سولې د بندر او بندریانو اصلي کار همدا دی چې د سولې د راتلو مخې ته غټ غټ کاڼي ور وغورځوي او خپل ډالري د سولې بندر دایمي کړي. خبرونه خلاص.
فیسبوک چې راووت نو ډېر کارونه یې کوران کړل، ډېرې اسانه هم کړل. لکه داسې
بل صفت دا دے چھ پس پیرا بورا کی خوشی کی دازان مڑی
بلا تی مڑی زد پی مڑکڑم
تغلشا لکہ دے ترو مجمع میں پا خبرو کی رالوے گی
خلالا خبر دی کوا تا ویل چی پس پیرا بورا کی زان مڑوی
او خیر ویسی بل صفت دا دے لکٹو مستو چارک کچوزی دوم رئیشی دی غوڑی دی او لدی طول صفتولو علاوه یو بل خصفت دا دے چی خسای نمری
دا خو پر اختیام دیر او خصفتو نلری لالا
دروغ وایی دا سی لغتی وحی چی چوکو نزکی رای نسی
دا بیا سنگا بونگیگی
زازا کیسا دی کوا
نو چه داسی دا کندر لالا خرچا اینه کی کلکه او ساتا
نا امیر گلا ما یو بل چورت و حاله ده
چه چورت لالا
دا چورت می و حاله ده چه دا با خرچا کم او یو سو روپی با نوری مور سر یوزای کم خزر اتیقو ابا پی واخلم ده ده بم سات ور سر تیروی
چه سات بمی ور سر تیروی
خزه پیای بی لوسی بی من دارو می وحی دا ټول د ساتری کارونه دي
سیدا خو بیا دغه د ساتری کارونه ته پخپله کوا
نو امیر ګلا اوس دا وا چې فیسبوک لري او کنه
او لالا دولرم
ای شاباس چې فیسبوک لري نو داسې به وکي چې یو څو به مې د غو عکسونه واخلي خو ښه ښایسته عکسونه او بیا به په عکسونو کې غټه او نور هم ښایسته کې وای داسې هم کېدی شي نو دا عکسونه به ټول په فیسبوک کې واچوي لاندې به صفتونه ورته ولیکې او د ما د ټلیفون نمره به هم پکې اعلان کې چا راته وویل چې اوس خلک غواوې خرې او میږې وزې ټول په فیسبوک کې خرڅوي لکه چې قیامت نږدې شوی خدای ورستې
که دغه سی وي هغه د ډیران اعلان هم پکې واچوه ټوله د کلا مخه یې نیولې ده
ډیران به نه خوروې ښځې چې ټول برکت په همدې ډیران کې دی
ملامت نه یې نو په همدغه ډیران لوی سوی یې
وس دا هم اوري
دغه د خزي جامې دی وګوره چې خوخي دي او کنه
لکه مزه یې دی خسي دي
ته خو یو زل وګوره چې خوخي دي او کنه
خالي ته وایا چې لکوم زینا د خسي دي
خوخه د شو یو کنه
ته د ما خوخه څه کوي لومړی دا وایا چې چیرته د خسي دي
په منډي کې مې واخیستی
په بلای و هم لمخه مې چپاوا څنګه ته به درته وغورځوم
ولی خوخه دي نه دي
نه زه اوس خدای دومره خواله کړم چې په دومره سنترونو کې د منډي جامې وغوندم
ګوره خزه کبر مکه وا خدای مکه چې د مړو جامو ته احتیاج نشو هغه دي خې خسته جامې دي
چې سی نیشی اخیستای می اخلا ما خو نمی مجبور کرای
خزی تی دغا بل ول ولا اخلا
پا بلای با هم بل دیبرکشی لالا جامو سرا
تو خوی یو زل ول ولا
می دیخ سنتر بای چلور زرا و ات سوا افغانای ار وقت لما سرا دغا سی توکی که ما ویل چی دامی ولی خوکی سوی
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور سپوږمۍ هیله زرمتی او زه هوسه حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسې نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو داتی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندز 1 او جلال آباد 4
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio